ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي چې په افغانستان کې د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پایل بل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې ترور سو او پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې دمخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناټو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نه سي.
The United States mission there remains unchanged and that mission is it's not just the United States.
The way halta da America mamuriyat na badleji mamuriyat da de chine yawazi da America mutahida ayalat balki zmuj NATO mutahidin aw nur che halta yani pa Afghanistan ki di da dadmanawi che Afghanistan hech kala bi ada Turkistan pa pa nahzai badal nasi che zmuj par hewadono brit wakle da zmuj mamuriyat tai urtajmanyo aw khpul Afghan mutahidin ta pa mu pa di ada dat war kade tai. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې کابل ته په وروستي سفر کې د افغان ځواکونو پرمختګ او د خپل هیواد د دفاع لپاره ژمنتیا یې ولیده. مارک اسپر د تیرې یکشنبې په ورځ په نایلند سوي سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونې داسې مال سوي چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سوریه په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو، د داعش وسله والو پر وړاندې مبارزه او د ناټو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کېږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2024 کال تمویل کړي. بلخوا افغان حکومت د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیې انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل سوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او څه نظر لرو ورته. خو د موږ توقع دا ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کېږي دا پروسې د موږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
تکر سوی سبا مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي ګډون ولري. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې وژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل سو.
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قمندان چې کابل ته په رخصتۍ باندې راغلی و، له بده مرغه نن له غرمې وروسته د ترستان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغلی رحیمی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسله والو طالبانو ویان زبیع الله مجاهد رسنیو ته په واستولې پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس امنیه قمندان په توګه ټاکل سوی و. زموږ غلا زده راډیو ری پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سکانو غوښتل چې دغه زیارت ته دوی په اسانۍ سره ورپرېښودل سي، خو پخوا له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر له ننه په هندوستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزې ورسي. دا توافق داسې مهال سوی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر وضعیت نور اړیکې ترنګلې سوي دي. او د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نشتی کانټینر کې 9 جسدونه موندل سوي له بلجیم بریتانیا ته داخل سوي ده. پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پایل کې داسې انګیرلې و چې په دې لاری پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې ایرلند ته لېږدول سوی و، خو د اسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زبراګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لېږدول سوی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
The United States mission there remains unchanged and that mission is
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر دی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له همکار مصطفی صدیقی سره به په دې اړه خبرې کوو. همدارنګه به دا واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په انتخاباتي کمیسیونونو ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې دي نزدې. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام انتقاد کړی دی. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په همدې یو سات کې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هغه ویلي امریکا او متحده ایالاتونه اجازه نه ورکوي چې ترهګر بیا په افغانستان کې امن پټن ځایونه ولري. د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیل شوې د افغانستان مسلې د بحثونو یو اصلي برخه جوړوي. د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی د دې غونډې د پوښښ لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی او د ناتو له مقره همدا شیبه له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر مننه ان صاحب. لږ تر لږه درې ټکي دلته کلیدي دی. په افغانستان کې امنیت د سولې بهیر او هم د ټاکنو پروسه. د امنیت په اړه ناتو ویلي چې دوی به تر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم سولې ته لاره هواره کړي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا $5 میلیارد دی چې ډیری برخې متحده ایالاتو ورکوي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم وویل نن سهار په بروکسل کې خبرې کولې. هغه د افغان پوځیانو د ملاتړ لداد سربیره ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټن ځای شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is.
The America متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا دی چې نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې زموږ د ناتو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړي چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په امن پټن ځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدی پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه خپل ځواکونو ګټه اخلو. دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. ما لدی ژمنې خپل افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړی.
انصب شیبی وسط ناتو عمومی منشی هم دلتا خبری کوي د ناتو عمومی منشی یان ستولتنبرګ لا د مخه ویلی چې هغه له طالبانو سره د سولې خبرو لا بیا پایل ملاتړ کوي خو هغه د هم ویل چې طالبان باید رښتینی لیوالتیا وشي او دا چې د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتي د ټولو افغانانو لپاره د ښځو او ژورنالستانو په ګډون. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت هم تاکید وکړ او هغه د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي. انسب
ډیر زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی له تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په بروکسل کې چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په اړه هر څه نوی راځي په ځانګړي توګه د افغانستان په تړاو له خپل اوریدونکو سره به یې شریکو. کور ودانه درته وایي دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو دا اوس هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو موضوع. د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسون ټینګار وکړ چې ابتدایي نتایج د نه ځنډوي. دا دوی په وینا څومره چې ابتدایي نتایج ځنډول کیږي همره پکې درغلیو او لاسوهنو ته لار هواریږي. په اړه یې له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان کره نیټه لا نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په اړه شکونه او اندېښنې زیاتیږي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وای یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې یو ځل بیا دوه سر یعنی د ملي وحدت حکومت تکرار سي. د جمهور ریاست کاندید احمد ولی مسعود چې د پنجشنبې په ورځ د نورو کاندیدانو په استازولۍ خبرې کولې، که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیس خو ټینګار وکړ چې دغه سناریو ورته د منلو وړ نه ده.
علاقات کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند.
هغه وای هیوادونشته چې سکوت اختیار کړی ده. دوی یو شمېر هڅه کوي چې د 2014 کال سناریو تکرار شي. د سناریو افغانانو ته د منلو وړ نه ده. اوسنۍ نسل پوده او د خپل برخلیک په اړه حساس ده. د جمهور ریاست بل کاندید عنایت حافظ په همدې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو له خپلواک کمیسونه غواړو چې د انتخاباتو اصلي وړونکي په جدیت او قاطعیت سره اعلان کړي چې موږ او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړو. بلخوا د جمهور ریاست بل کاندید شهاب حکیمي ادعا وکړه چې د تېرې پنجشنبې په شپه د ډیټا سنټر قلف له ماتېدو وروسته هاکرانو شاوخوا 3 لک رایې سیستم ته داخلې کړې. د هغه ادعا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې ردوي، خو دا معنی چې د ډیټا سنټر د لومړنۍ دروازې قلف مات شوی. د دغه کمیسون ویان د شماري ځای وای که څوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي، کنه په داسې څرګندونو سره دې د خلکو افکار نه ګډوډوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول توان سره هڅه کوي چې د خلکو له رایو ساتنه وکړي او هغه څه چې خلکو تصمیم نیولی هغه اعلان کړي.
اغلی رضایی ټینګار وکړ چې کمیسون به د خلکو لپاره رای ساتنه کوي او ګټونکي به اعلانوي. ټاکل سوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20مه نیټه اعلان کړي، خو کمیسیون په دې ژمنه کې پاتې راغی او له خلکو یې بښنه وغوښتله. له انتخاباتي محلویج سره سم د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د اقره په 14مه نیټه اعلانېږي، خو اوس چې کارونه له انتخاباتي محلویج نه یو څه پاتې سوي، وبلیدل سي چې دغه پایلې په خپل وخت اعلانېږي او کنه.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکو څلور اړخیزي غونډې حالم درکو. همدارنګ به د افغانستان په اړه ځین نور رپورټونه هم ولرو، سپورتي خبرونه هم لرو، 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام او کور کلی هم خبرو. خو اوس هسکې مینې ته ځو، چیرې چې د تیرې جمعې په ورځ په یو مسجد کې درنې چاودنې د سیمې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په هسکه مینه کې د دغه چاودنې راوروسته څو ورځې وتلې دي، خو لا هم د سیمې خلک د دغه درانه ناورین څخه بیرته خپل نورمال ژوند ته نه دي راستانه شوي. دا چې په جودري جومات کې له چاودنې وروسته اوس د دغه کلی اوسیدونکي په څه وضعیت کې دي، د پیښې په اړه څه وایي او له تللو سره یې څه خاطرې تړلې دي، اکرام الله اکرام سیمې ته تللی و او دا رپورټ چمتو کړی.
لا هم پر ټول کلی د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنوونکي خاموشي ماتوي. خان مس چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جوداری په جامع مسجد کې مؤذنو د تیرې جمعې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. د خپلو دوه تنکۍ وژل شوي زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیښه کې خپل سلور کلن وژل شوی لمسی را یاد کړي، نو جړای خبرو ته نه پرېږدي او پسپینه ګیري وښ کې لارې جوړوي. له مرکز جلال آباد نږدې 500 کیلومتر لیرې د سپین غره په لمن کې پروت د کوچنی کلی چې شاوخوا څلوېښت کورنۍ پکې میشتې دي، د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډېرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بل یې هم وفات شو او د نورو وژل شویو سره په ځانګړې هدیره کې دفن کړای شو، خو لا هم په پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیقې شمیرې نه دي معلومي. د سیمې اوسیدونکي شمیر 15 تنه ښیي، خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړي دي. خو دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ اتکلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیښې د 15 ټپیانو له ډلې دي.
اول رکعت کې رکوع ته ښکته شو، بیرته راجګ شو، سمی الله لمن حمیده دا ټکی چې وه دې سره بس زموږ مخته سره لمبه تاو شوه. کوم ما سره غریب څنګ کې شهید شو، بل کس د مال پاسه پروت و چغې والې، اوس هم سیتامه کې د پلار غریبی نن شهید شو رای وړه. غلطه
د جودري لکلی پاس د اوغوس سیمه ده، چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري، د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دی ادا کوي چې دا مسله د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه، خو دوی ورته پام نه و کړی.
راته ویل چې اوس ما مادي به منې دوه براوړي اکمال به راته کوي، بوره براوړي، ګولۍ براوړي، درمل به څه چې زموږ ځای ته براوړي. بیا موږ دا خط چې موږ د ځان سره جیب کې واخیسته ولسوالۍ له لرو پخپله مسلمان مو ولسوال له هغه ته مو چې وروره موږ ته د شیان د خط را کړی نو ولسوال صاحب محترم موږ ته وویل قمندان د امنیا او د ملي امن مدیر چې موږ دا کار نشو کړی.
د جودري د کلي وچې او شاړې ځمکې هم شاهدي ورکوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې اوبه نه دي وررسېدلې. که څه هم هیڅ وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې، طالبانو غندلې او داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي. ملک ستار وایي ځکه پرې داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
دا پېښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کلي د ورسره ملاتړلې وه. هر وخت کې به یې ورسره ملاتړله. دوی د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی و. هغه سو ولګیا بمب، هغه سو شهیدان سو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وایي دوی ځکه په نښه شول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته یې په خپله سیمه کې ځای نه ورکولو.
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او دې کلي همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی.
په دې کلي کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نه وي وژل شوي. په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې لویه هدیره جوړه کړه. محمد عارف چې د دې کلي یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې ووژل شو. بل ورور یې ایمل چې نږدې 19 کاله عمر لري او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیښه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي، ځکه پر وینا یې هغه تکیه ظالمانو ونړوله چې دی پرې نازېده.
زما فیوچر چې کوم ورور مې و هغه ما ته کوم یې غیر کولی ایګان برا کول تا ته زه 15 یم دربانې ام ډي بدربان کوم دا به پرون ناس هم فکر مې کوم چې دا خو خارې شوم. بس دا خبره مو کوم سکول نه نور تیر شپه کې شي کو په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو فرمان سره ډک خاور سره خاور شو.
د جودري ویر افغان ولسمشر هم اړکړ چې سیمې ته سفر وکړي خو د خلکو غم یې کم نشو کړای
او دا کوم غختل چې شوین دي دا تکراری دي. زما مسجد، زما کور، زما سرک، زما هرت منظور دي، زما دین بخانه منظور دي. دا چې نکي فساد دي من مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده. یو هم نه غختل الله شوی یو ځینې غختل دا نه وي چې شهیدان زما شهید هشت ضرورت نه لري. دا کور راندې دا غو اینده کفالت ضرورت دی. یو سړی چې بیګه ته ډوډۍ لري هڅه ضرورت دی. زه خدای ومن په ټوله کې زموږ شینوار ډېر زیاتې غوښتنې دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه سرتراسري د شینوارو امنیت دی.
دا د هسکې مینې اوسیدونکی بختوله دی. بختوله وایي آن ولایتي ادارې د دوی په ستوني پخه کې خوده او دوی د حقایقو له ویلو منع کړل. خو د ننګرهار والی وایي د دغه غونډې اجنډا د جمهوري ریاست تشریفاتو برابره کړې وه او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود. د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوې چاودنې نوعیت نه و معلوم، خو اوس د جودري اوسیدونکي وایي چې دا یوه انتحاري حمله وه. دوی وایي دوه داسې نامعلوم جسدونه یې موندلي چې تنه یې نشته او په پښو یې تورې جرابې دي او فکر کېږي چې همدا دې د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي. د ننګرهار والی هم تایید کړه چې دا یوه انتحاري حمله وه، خو هر څه چې و جودري د ویر په دره بدله کړه او دا لا معلومه نه ده چې د جودري له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي.
الله اکبر.
په جودري تیاره راغله خو د ماښام دا تورې لړې د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولی. د جنازو په لمونځونو ستړي خلک د ماښام لمونځ کوي. خو اصلي مقتدیانې لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي. اکرام الله اکرام، آزادي رادیو، د هسکی مینې، جودری کلی.
آزادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي، خو چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا نه وایي چې ناستې ته افغان حکومت بلل شوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي. خاطر پردیسی په اړه رپورټ لري.
د
تازه له نوی هیلو سره د افغان سولې د هغه دروازې د یو ځل بیا پرانیستو هڅه چې کلی ورکه شوې د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوې په مسکو کې سره راغونډ شوې افغان کشالې ته د حل لار لټوي. د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 نیټه کېږي چې له روسیې سربېره چین، امریکا او پاکستان پکې برخه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجیه نوري وی کڅه هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لګي خو د غونډې مثبتو پایلو ته پتامدی.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیر راولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او ښه نظر لرو ورته. خو د موږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د افغان کشالې د حل په هدف دا درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشټون کې په ماسکو کې جوړیږي. بلخوا چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استازو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي. په افغان حکومت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون ونه کړي. اروپایي ټولنې او امریکا تازه په یوې ګډې اعلامیې کې له افغان رهبرانو غوښتي هر څومره ژر چې کیږي بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استازي وټاکي. دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د ملي شورا استازي ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي په افغان کشاله کې د امریکا رول مهم بولي.
هغه پورې چې افغان حکومت او دولت په دغه غونډه کې ملکونه دغه غونډې جوړي د طالبانو لپاره د البته د افغانستان د سولې په اړه باندې تر هغه پورې به یمن لپاره د منلو وړ نه وي تر څو چې د افغان ولس د پرمندګۍ د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون هغوی باید په ګډون لري. افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر ګذار ده.
په ورته وخت کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له داسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېر افغان حکومت څنډې ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په ایران کې د 2009 کال په شپږو لومړیو میاشتو کې 103 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکي ځوانان هم شامل دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقض دوام، د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی، د اعدامونو دوام، خاصتا د ماشوم مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی. رحمان د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شته ننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې دریم کمیټې ته چې وړ مورزي د ایران په اړه بحث کوو وسپاره. ښاغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی. د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده.
I remain deeply concerned at the continued use of the death penalty in the Islamic Republic of Iran.
زه په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم. که څه هم په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډېره کمه وه، خو بیا یې هم شمېره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوې. 253 کسان په 2013 کال کې اعدام شوي. د کم عمره یا ماشوم مجرمینو اعدام هم دوام لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه ماشومان چې دواړه 19 کلن وو اعدام شوي. د رحمان راپور لمخې د هغو کسانو په ډله کې چې د اعدامونو حکمونه پرې صادر شوي 90 تنه له 300 کم عمره ځوانان شامل دي. په ایران کې یوازې وروستي څو کاله د اعدامونو شمیر له 300-400 پورته یاد شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ډېره د اعدام سزا تطبیقوي، خو د کلنیو شمیرو په اساس ایران اول راغلی. په ایران کې ډېرو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا اورول کیږي. قتل، سیاسي او وسلوال مخالفت، جاسوسي، مخدره مواد او قاچاق، زنا، فساد او ګڼ نور مسایل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوي دي. لږونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوي دي. شاوخوا 15000 افغانان د ایران په زندانونو کې بنديان دي چې لړلې زنی د مخدره مواد او قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي. ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقوقو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په دننه مذهبي او قومي اقلیتونه له سختۍ سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند خبرګون پاره ولید. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت تیړه د ایران استازي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلې او ویلي دي چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسیو په خوخه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپل خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه غلا ازادي رادیو نوري وسم د خبرونو وخرا ورسید. یو ار بیا په مکه د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا د فوځ زیروای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارکس پرنن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو دا ډاډ ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي. د څرګندونې داس مال سوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. افغان حکومت سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبینده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې د ناستې ته افغان حکومت بلل سوی دی، کنه خو وایي چې دوی په جریان کې دي او هرکلی یې کوي. ټاکل سوی سبا په مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د بادغیس امنی قمندان نن په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. او پاکستان او هندستان نن په یو بیسار اقدام توافق وکړ چې سیکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سیکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګرو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سیکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره ور پرېښودل سي، خو پخواله ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر له ننه په هندستان کې میشتو سیکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سیکانو یوه عبادت ځای ته پرته له ویزو ورسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. خو سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونو ته خاطر پردیسی ته راوړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ملي ټیم تېره ورځ د ازبکستان پر وړاندې لوبه وکړه چې دوه په شپږ ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال ملي لوبډله نن پنجشنبې د تاجکستان پر وړاندې سیالي کوي. ښاغلی شهاب وایي دغه سیالي نن مازیګر پیلېږي چې د ده په وینا افغانستان باید بلې مرحلې ته د تګ لپاره دغه سیالۍ وګټي. دغه سیالي د تیرو څلور ورځو را په دې خوا د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ روانې دي. او فیفا د نړیوالو کلبونو جام د نوي فارمټ ګټونکو ته سل میلیونه یورو ورکوي. د اکتوبر په 25مه فیفا د نړیوالو کلبونو د کپ لپاره نوی فارمټ اعلان کړی چې څلورویشت کلبونه پکې برخه لري او په هرو څلورو کلونو کې به یو ځل کیږي. دغه جام د 2020 کال د جولای پر 1ویشتمه پیلېږي. په دې جام کې د اتلتیکو مادرید، ریال مادرید او لیورپول شتون په دې خاطر یقیني دی چې دوی په اخیرو کلونو کې اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو لیگ ګټلی وو او د لیگ ته د 2018 کال څخه تر 2020 پورې د اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو د لیگ اتل لوبډلې لاره پیدا کولای شي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو نیوز پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دوی مایوسه کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي، یو ورځ تاسو هم داسې مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دینه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره وځي. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
پخانه میږم ولې په مان باندې ورته پغمان کوي همزول راته وایي ګوډه لندا شاله، بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي، خو موږ بس غصې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیدا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې هغه بده مانی جنګونه کوي پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی او سړی.
شدا درې ګوتیم ډېر شوه، بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنه ده، بس دا درې کال کې چې نه ولاړ سه اوس غره په سخانې فل قربان دې ګانه چې راس په عرب سخانې ده سه وای دا شاله ته ودا سه دا کې
غاټې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړه ورته چې د دې موږ رکانس لای نسته، ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شی دغه دغه خپه کېږي که نه.
ته پښه دې څه ویدي؟
یو چې پښه دې شته
نه پښه دې شته
موږ ته څه که جوړوله شي اوس دغه د پښه دې ور جوړه کړي، پښه نشي جوړوله په چا به برد وکړي، چا ته به څه ووایي؟ نه خپه کېږي موږ خو خپه کېږو، پښه یې نشته، پښه یې نشته. زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې دغه غاړې کړي.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان